سلامونه. وخت په پېښور کې د ورځې لس بجې شوې. مشال ریډیو ته ښه راغلاست. خوړو اردوونکو په خبرونه کې د نړۍ او سیمې له لارو بر څخه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی پامیر ساحل د دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو سره.
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی. د جنوبي افریقا ولسمشر جاکب زوما وایي د لیبیا معمر قذافي چمتو دی چې اوربند وکړي، او استرالیا وایي دوه سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. رپورټونه وایي ناټو په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم پر ضد نوي هوایي بریدونه کړي دي. هلته د جنوبي افریقا ولسمشر جاکب زوما ویلي د لیبیا واکمن معمر قذافي چمتو دی چې اوربند وکړي چې تر مخې به یې د هغه د رژیم پر ضد د ناټو بریدونه ودرېږي. زوما چې د افریقایي هیوادونو د ټولنې په استازیتوب پلازمینې ترابلس ته تللی دی، دا خبره یې له قذافي سره تر لیدو وروسته وکړه. خو یاغیانو یو ځل بیا د اوربند وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی چې قذافي باید لومړی له واکه لاس په سر شي. یاغیان د قذافي د رژیم پر ضد د فبروري راهیسې جنګیږي. د یو بل خبر تر مخې د لیبیا د پوځ اته افسران چې پنځه پکې جنرالان دي وایي رژیم یې پریښی دی. د سرتیرو د ایټالوي حکومت په انتظام په روم کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د پوځي افسرانو د هغې ډلې برخه دي چې قذافي یې په دې وروستیو ورځو کې پریښی دی. د دوی په وینا په دې ډله کې تر 120 پورې پوځي افسران شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا سفیر عبدالرحمن شلګم چې پخپله هم له رژیم بیل شوی وایي یاد شوي افسران اوس له هېواده د باندې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی چیرې دي. د استرالیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو پر مهال وژل شوي. په دې ډول په دې هیواد کې د وژل شویو استرالیایي سرتیرو شمیر شپږیش ته رسیدلی دی. استرالیایي سرتیري له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې دي. چارواکي وایي په یوه پیښه کې یو افغان سرتیري دغه استرالیایي سرتیری هغه مهال وواژه چې دوی په روزګان کې د غزمې په حال کې ول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي مشکوک افغان سرتیری تښتیدلی دی. چارواکي وایي دویم سرتیری یې د یو هیلیکاپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی. په افغانستان کې 1550 استرالیایي سرتیری میشتي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پلازمینه کابل کې د پاکستان د پارلمان د غړو له یو پلاوي سره لیدلی دی. د پاکستان د پارلمان د پلاوي مشري د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي او د سینټ لخوا میرجان محمد خان جمالی کوله. د ولسمشر کرزی له دوتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستانی پلاوي د تخار ولایت په پیښه کې د خپګان څرګندونه وکړه او وژل شویو لپاره دعا وکړه. د راتکو ملادچ دفاعي وکیل د هغې پریکړې پر ضد غوښتنلیک داخل کړی دی چې تر مخې یې نوموړی په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت ته سپارل کیږي. تېره ورځ د ملادچ وکیل وویل
د سربیا عدالت باید د غوښتنلیک انتظار وکړي. عدالت پرته له انتظاره هیڅ نشي کولی. کیدای شي عدالت پر غوښتنلیک د نهې په ورځ فیصله وکړي، ځکه تر هغې مخکې ښایي لیک ور ونه رسیږي.
راتکو ملادچ د بوسنیا او سربیا د پوځ پخوانی مشر دی. پر ملادچ تور دی چې له بوسنیا سره د جګړې پر مهال یې 8000 مسلمانان وژلي ول. دا جګړه له 1992 تر 1995 زیږیزه روانه وه. تیره اونۍ نوموړی په سربیا کې ونیول شو. هغه له 1400 کالونو راهیسې پټ و. حکومتي ډاکترانو ویل ملادچ په روغتیايي ډول د دې وړ دی چې په هیګ کې دی د جنایت نړیوال عدالت ته وسپارل شي. د روسیې د صارفینو د ساتنې اداره وایي له جرمني او هسپانیې د سبزیو پر درآمد بندیز لګولی دی. د ادارې په خبره د بندیز لامل د یو میکروب له لاسه د ناروغۍ خپرېدل دي. د دې میکروب نوم ای کولای دی او دا یو بکټریاوي ژوی دی چې د خېټې او پښتورګو ناروغۍ پیدا کوي. ویل کېږي په جرمني کې د دې ناروغۍ له کبله 10 کسان وژل شوي دي. دا شک څرګندېږي چې دا کسان له هسپانیې د راغلیو بادرنګو د خوړلو له کبله ناروغه او بیا مړه شول. د اروپایي کمیسیون ویاندا پیا اهرن کلی دی وای په دې اړه
The German authorities identified fresh cucumbers from
The جرمني چارواکو دا معلومه کړې چې د هسپانیا له المیرا او مالاگا څخه راوړل شوی بادرنګ خاين ناروغي د خپرېدو سرچینې وي او پلاتون کې وس پټې سرچینې هم لټوي. زیاتره کسان په جرمني کې ناروغه شوی دي، خو په سویډن، ډنمارک، هالند او بریتانیا کې هم د ځینو کسانو د ناروغه کېدو په اړه خبرونه راغلی دي. د روسیې د حکومت یو ویاند ویلي که حالت سم نشو نو له اروپایي ټولنې به د سبزیو ټول درآمدات ودروي. رپورټونه وایي د یمن په پلازمینه سنا کې تازه نښتې شوې دي. هلته اندېښنې دي چې په هیواد کې به تاوتریخوالی لا نور پراخ شي، ځکه چې ولسمشر علي عبدالله صالح هڅه کوي چې د نوموړي پر ضد روان پاڅون وځپي. صالح له 150 کالونو راهیسې واکمن دی. رپورټونه وایي نن سهار وختي په پلازمینه کې چاودنې او ډزې اورېدل شوې، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې څه خبر نه دی راغلی. د خبرونو پای.
ستړي مسي په روانه خبرونه کې به واوري. د افغانستان په لوګر ولایت کې د سړک جوړولو کمپنۍ تر برید لاندې راغلي چې پکې 11 تنه وژل شوي او څنور ژوبل دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ترهګري د ټولې سیمې او نړۍ مسله ده.
نن د منطقې کوم سیاست ده، هغه که مخکې وروسته کېږي، که هغه یو رخ بدلی، نو هغه زیر زمین تنظیمونو په بنیاد باندې.
د امن لپاره د پېښور دوه خبریالان پر خپلو موټر سایکلونو کراچۍ ته رسیدلی دي.
زمونږ د امن سفر مقصد دنیا ته دا ویلو چې زمونږ صحافیان چې کومرونه دي په خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې، هغه انتهایی خطرناک صورتحال سره مخ دي.
سوابی کې د پښتو ژبې د شاعر اصرار اتل د شعري ټولګي مخکتنه سوي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او کلتور وزیر اکل شاه هم د غونډې ته تللی و. دی وایي دا او نور پښتونخوا سره د اونیز خبرونې موږ او متلونه به درته خپاره کړو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ورځ د وسلوالو ورپکو طالبانو د سړک جوړونې کمپنۍ د امنیتي کسانو ترمنځ د نښتو له کبله 11 کسان وژل سوي او یو شمیر ژوبل دي. بلخوا د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي مشر او د یادې ولسوالۍ د شورا رئیس علم خان زدران د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل سوي دي. په تیر کې دغسې وژنه اکثره ورپکې طالبان ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل لخوسته د نقیب الله متنوال په رپورت کې.
د افغانستان د لوګر ولایت اړوند د التمور په سیمه کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو او د سړک جوړونې کمپنۍ د امنیتي کسانو ترمنځ د شوې نښتې له امله 11 تنه مړه او ژوبل شوي دي. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش د نښتې پخلی کوي او وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان، دوه تنه د ساختماني شرکت ساتونکي وژل شوي او درې تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نادر وایي چې د ګردیز ملکی روغتون ته د سړک جوړونې د ساختماني شرکت د څلور تنو جسدونه او څلور ټپیان وروړي، چې په وینا یې د یو تن روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
څلور کسه چې د احمد آباد ولسوالۍ څخه دي، بدبختانه هغه بچګان مړه شوي دي. جسدونه یې دلته پولیسو موږ ته راوړې. دلته څلور کسه چې یو د لوګر د ولایت او درې بیا د پکتیا د ولایت د احمد آباد ولسوالۍ د مچلغو څخه دي، هغه زخمیان دي چې یو یې ډېر شدید زخمی و چې مثانه او اهلیل کې جروحات درلود، هغه هم کابل ته ولېږل. درې کسه یې موږ سره دلته بستر د شفاخانه.
د پکتیا د سری میاشتې ریاست ته هم درې جسدونه ورغلل شوي چې د مسؤلینو په وینا له وسلوالو طالبانو نه د نښتې په سیمه کې پاتې وو. بلخوا د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي مشر او د یادې ولسوالۍ د شورا رئیس علم خان زدران د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پکتیکا ولایت د ولی ویان مخلص افغان د پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې علم خان زدران د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د درې زدرانو د سیمې اوسیدونکی، یو تن قومي مشر او د ارګون ولسوالۍ د شورا رئیس وو، چې په وینا یې څو ورځې وړاندې وسلوالو تښتولی وو او تېره ورځ یې مړی د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې غورځولی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې وړمه ورځ هم د کندهار ولایت د ژیړی پولیس ولای کې په شپږو قومي مشرانو وسلوال برید شوی و چې له امله یې دوه تنه مړه او څلور ټپیان شوي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د جګړې او تراګري ستونزه اوس یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې اوس دا د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیو هیوادونو ته پلنه سوې ده. نوموړی وایي د پاکستان حکومت د دغې ستونزې د هوارولو لپاره یوه ګډه تګلاره او حکمت عملي نه لري. په سیمه کې د روانې تراګرۍ په اړه مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د مشال د خبریال غلام غوث د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل:
ګورو جی، په اول کې خو دا مسله د افغانستان بلل کېدله، پاکستان سره رضایت شوه، لیکن اس خوب دے تمام خطے کے جکم گوانڈی ملک نہ دی کا هند ده که هغه چین ده که بیا ورسره زمونږ سره ایران ده که بیا افغانستان ده بیا هغې نه بعد په دې امت مسلمه کې که سعودي عرب ده او که امارات دي دا تمام دنیا دغو حالاتو سره مخامخ ده او اوس دا معاملات دومره پلنه او کړکیچنه شوله چې زمونږ د اول ورځې نه خپل حکومت سره په دې حواله باندې خبرې روانې وې چې تاسو یو مشترکه حکمت عملي ولې نه خپلوئ، ولې بهرني قوتونه چې کوم ده هغه ته مونږ یو ملک تنها تنها جواب دی، ولې مونږ په هغه باندې یو مشترکه جواب جوړ نه کړو او یو مشترکه حکمت عملي جوړ نه کړو. لیکن زمونږ حکمرانانو د بهرنیو قوتونو د دباو تر لاندې او د هغې د فشار تر لاندې خپل ځانونه دومره بې وسه کړي دي چې هغه په دې حواله سره عملي پیشرفت کولو توان نه لري.
حاجی که تاسو زمونږ اوریدونکو ته دا هم وایي چې زیاتره چې دا کوم حالات روان دي او دا غینې عام ولس چې کوم دی هغه ځپدې کیږي په ټول اغیز او ټول اثر په هغه باندې راپریوتي، په دې کې زیاتره تنقید او کریټیسیزم په سیاستدانانو باندې کیږي. آیا رښتیا دغه حالات او دغه چې کوم دی نو دغه سیاستدانان زموارد دي کنه نور داسې دغه څه چې هغه زموارد دي؟
ګوره جی، په دې ملک اصل فیصله خو به هر حال مشرف حکومت کړی و، سیاست دانانو نه کړي، خو بهرحال چې کوم سیاسي قوتونه د هغې تر فشار لاندې وو هغوی د ده هغه ناجایز او غلط فیصله تایید کړله. بیا چې کوم قوتونه د امریکې او د هغه تر فشار لاندې وو د تاثیر لاندې وو هغوی هم دغه پالیسانې تایید کړلې. لیکن زه دا خبره بیا وایم چې نن د منطقې چې کوم سیاست ده هغه که مخکې وروسته کیږي که هغه یو رخ بدلی نو هغه زیر زمین تنظیمونو په بنیاد باندې په دې کې سی آئی اے شوه، په دې کې آئی ایس آئی شوه، په دې کې القاعده شوه، په دې کې د هر ملک مختلف ادارې شوې. دغه ادارې د خپل منځ جنگونه او د خپل حکمت عملی په وجه باندې د دنیا سیاست رخ بدلوي او سیاستدانان محض جواب دهی دپاره پاته شول او صرف هغه باندې تبصره دپاره پاته شول، نور په هغه کې د هغوی سره باقاعده کردار متنخاري.
نو سیاسي شکم مشران دي او سیاسي شکم غوندونه دي بیا هغه ته ست تګلار په دې حالاتو کې جوړول پکار دي ستاسو په خیر؟
نو په دې حواله سره خو موږ د فارغ تګلار خو پارلیمنت جوړي جو پارلیمنت قراردادونه پاس کړی دي په هغه باندې عمل درآمد پکار ده. او بل دا خبره ده چې پارلیمنت کوم قرارداد د 14 نقطو پاس کړو، بیا د هرې نقطې په بنیاد باندې چې په دې باندې عمل درآمد څنګه کیږي هغه د لپاره سفارشات او تجاویز هم مرتب کړي دي پارلیمنت او هغه هم پارلیمنت منظور کړي دي. بیا چې یو واري قرارداد موجود ده، بیا د قرارداد پر وړاندې کې تجاویز او سفارشات موجود دي، بیا کم رکاوټ ده چې هغه تجاویز او سفارشات په بنیاد باندې موږ په خپلو پالیسانو باندې ځان نشو کولای.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چې په پېښور کې د مشال همکار غلام غوث سره خبرې کولې.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان خبریالانو د وژنې په ضد دوه خبریالانو د پېښور نه کراچۍ ته په موټر سایکل رسیدلی دي. دغه خبریالانو ول چې په دغه توګه غواړي نړۍ پاکستان کې خبریالانو ته د سر د خطر او نورو ستونزو څخه خبر کړي. دوی په داسې حال کې کراچۍ ته رسیدلي چې پرون په اسلام آباد کې یو خبریال سلیم شهزاد د نامعلومه کسانو لخوا تښتول سوی دي. که وکتل سي په پاکستان کې اکثره خبریالان په تیر کې د استخباراتي ادارو یا خفیه ایجنسیو لخوا تښتول سوی دي. ظفر کریمی په دې اړه له کراچۍ څخه نور حال راکوي.
پنځه ورځې مخکې پېښور نه په موټرسایکل روان شوي دوه صحافیان د خواوشا 1300 کیلومتره فاصله وهلو وروسته تیر مازیګر کراچۍ ته راورسېدل. دغه صحافیان چې سلمان شهزاد او محمد ولی افریدی نومېدل کراچۍ پریس کلب کې یې د ځایي جرنلستانو لخوا تود هرکلی وشو. په موټرسایکل کراچۍ ته رسېدلو صحافیانو ویل چې په دې هیله یې دغه دوه کسیز لاریون د پېښور نه تر کراچۍ په موټرسایکل ترسره کړو تر څو په دې توګه وکولی شي پاکستان کې د صحافیانو ژوند ته د ورپېښو خطرو په ضد اواز اوچت کړي.
منشزاد دی او زه خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتم.
موږ په 26 مئی باندې دا غځنه راوتلی وو د ورځې 12 بجې د هغې نه پس ړومبی زموږ پریس کلب چې کوم وو هغه نوخار پریس کلب وو. بیا هم په هغه ورځ باندې موږ اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدلو. لاره کې موږ شپه راغله او په درېیم ورځ باندې لاهور ته ورسېدلو. همدغه شان بیا ملتان او د ملتان نه حیدرآباد او حیدرآباد نه اوس تاسو سره دلته موجود یو. زموږ د دې امن سفر مقصد دنیا ته دا ویلو چې زمونږ صحافیان چې کومرونه دی په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې او بیا په پورا پاکستان کې هغه انتهایی خطرناک صورتحال سره مخ دي، او موږ غواړو انټرنیشنل کمیونټي ته دا ویل غواړو چې موږ ترې تحفظ راکړي.
د رسېدلو صحافیانو وینا وه چې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان کې ټوټال 40 صحافیان وژل شوي دي، او په دوی کې 14 صحافیان په تیرو 14 میاشتو کې وژل شوي دي. د صحافیانو د وژنې تیزې شوې لړۍ دوی مجبور کړل چې دغه اواز د موټرسایکل د سفر په ذریعه د ځانګړي لاریون له لارې نړۍ ته ورسوي.
صحافي خپل احتجاج د قلم په ذریعه هم کوي، د کیمرې په ذریعه هم کوي، د اواز په ذریعه هم کوي، خو اوسه پورې چا پې غوږ نه دی ګرولې. نو موږ وایو چې دا یو نوې طریقې سره احتجاج وکړو، ګورو چې امید لرو چې دنیا به موږ ته پروټیکشن راکړي.
خپل ځان درته څومره کامیاب ښکاري په دې سره؟
زه نشم ویلې، زه به کامیاب حاله یم چې کله موږ ته پروټیکشن ملو.
مانو محمد ولی افریدی روز فرنٹیر پوسټ سره کار کوم. په دلته چې راورسېدو موږ ټول نغټه کامیابی دا چې مخکې نور کې راو، دلته چې راورسېدو موږ ته سره ملو شو، ان شاء الله موږ به پروټیکشن ملو شي.
د پېښور نه کراچۍ ته په موټرسایکل راغلو صحافیانو وینا وه چې د دې نه وروسته به هغه افغانستان ته په موټرسایکل سفر کوي، او په دې توګه صحافیانو ته د ورپېښو ستونزو څخه به نړۍ خبروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د پاکستان او افغانستان پارلماني غړیو په کابل کې د خپلې ویلیدنې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د ترګري پر وړاندې د مبارزې لپاره به پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې په دې برخه کې رغنده او ګړندي قانون پورته کړي. دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره د یو ګډ پارلماني کمیسیون د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. پرون د پاکستان یو 13 کسیز پارلماني پلاوی افغانستان ته تللی، او هلته یې د ولسي او مشرانو جرګې له غړو او نورو چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د دې پاکستاني پلاوی د 2 ورځنۍ دورې او کتلو په اړه حسیب شهید د افغانستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عارف الله پښتون سره د دغه پلاوی د لیدو په اړه معلومات اخیستي.
دا یو مسلم حقیقت دی چې په دې 2 ورځو کې د 2011 کال د مې د میاشتې د 9 پنډنه تر 10 د دغې د کوم اجلاس چې نن دا 2 ورځې شوی دی، دا اوسنۍ خبره نه ده. دا د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو 15مه ناسته، یعنې 15م اجلاس دی چې په دغه د پلډر په نوم یوه موسسه ده، پاکستاني موسسه ده، هماغه دا غوښتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان پارلمانونه سره یو ځای کړي. مثلا ډېرې خبرې په دې کېږي چې باید خلک له خلکو سره، دولت له دولت سره، پارلمانونه له پارلمانونو سره یو ځای کار وکړي، تر څو د پارلمان له لارې دومره کار باید دواړه خوایو وکړي چې په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې اوسنۍ تروریزم مخنیوي وکړي او خلک په دواړو خواوې په صلح او په آرامۍ کې ژوند وکړي.
تر اوسه پورې دغه 13 کسیزه پلاوی چې د پاکستان د پارلمان د سنټ او د اسمبلی د غړو نه راغلي دي کابل ته رسیدلي دي، دوی تر اوسه پورې له چا چا سره کتلي دي؟
دا خو د 2 ورځې په کډو موضوعاتو باندې خبرې وشولې، لکه چې موږ نن موږ څنګه کولای شو اوسنۍ تروریزم ختم کړو، او موږ دواړه هیوادونه د افغانستان او پاکستان خارجي سیاست چې د دواړو هیوادونو په ګډه وي هغه باید موږ تعقیب کړو. او بل یو مهم موضوع چې نن په دې کې بحث کېدله چې هغه البته د پاکستان لخوا په دې باندې ټینګار کېدلو چې د افغانستان اوسنۍ اوبه چې کومې روانې دي باید هم په دې موږ تاسو توافق وکړو چې د اوسنۍ اوبه چې هلته ځي باید په دې څو ټکي چې لیکل شوی وو باید په دې کې تذکر وشي. خو بیا د افغانستان اطلاعي لخوا چې د کوم د افغانستان د سنا مجلس او د ولسي جرګې لخوا ورسره ونه منل شوه، دوی اوس همدغه پلاوی روان دی د افغانستان رئیس جمهور سره ملاقات کوي.
که تاسو وایئ چې آیا په دغه خبرو کې کوم نتیجې ته تاسو ورسېدلې، داسې کومه لار چاره تاسو غوره کړل چې وکولې شي چې د دغه پدیدې مخنیوي وکړي؟
ولې نه، دواړه په خلوص په دې متأكد شوی دی چې هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ځینې نیمګړتیاوې لري، ځکه چې دواړو خو دغه ومنله چې موږ دواړه په دولتونو هم پاکستان هم افغانستان ځینې مشکلات لري، خو موږ به کوشش کوو چې په دواړو باندې فشار راوړو چې تاسو سمې لارې ته روان شي او د اوسنۍ توریزم له منځه لاړ شي، او موږ تاسو په ګډه د همدغه نه دفاع کوو، همدغه موضوع به په ګډه تعقیبوو.
نو ستاسو په نظر دا کتنی به د دوړو هوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا کې هم ګټورې وي یو کسنګ؟
نو دا اوسانه دغه چې مونږ د انزم اجلاس ته دلته کینی مونږ ډیر مهم بولو او ان شاء الله دغه به زموږ د افغانستان او پاکستان راوپی سره ټینګ کړي.
تاسو د سولې او د امن د جرګې په اړه هم کوم خبرې وکړل؟
بلې، وو دغه پښنیا د افغاني پلا بلوري وشولو چې مونږ په اوسنی وخت کې د اسره علي سرالرو کچیرې د پاکستان ورور هیواد د خپل پارلمان لري چې په مغ باندې فشار راوړل شي، کچیرې موږ سره په دې کې کومک وکړي چې تر څو د اوسنۍ اصلح په یو ځای او په ګډه سره فکر وکړو چې نور هم دغه اختلاف کېږي، پیاوړی کېږي او نتیجه به هم مثبت وي. او د اوسنۍ کومه ناسته چې اجلاس دی، دا هم یو د افغاني لوري یو پیشنهاد وکړو چې کچیرې همدغه یو مشترک کمیسیون جوړ شي، هغه آزاد دواړو په طرفونه همدغه کمیسیون کې برخه ولري. زه هم په دې مدعکین یم چې کچیرې موږ همدغه اوسنۍ پارلماني ناسته یو ګډ د پارلماني کمیسیون نومر کړو، انشاءالله نور به هم مثمر تمام شي.
دا د افغانستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عارف الله پښتون چې د مشال د همکاري حسیب شهید پښتنې ځوابولې. له تیرو څه باندې درو لسوزو راهیسې په جنگ جګړو وخته د حقانی اور پکې ډلې چې ویل کېږي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مخبل پټ مرکزونه لري، امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې اړه یو مقاله لیکلې چې دا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر وړاندې تر ټولو کلک مزاحمت کوونکې ډله ده او د پاکستان له قبایلي سیمو په افغانستان کې د نړیوالو افغان ځواکونو خلاف خپلې کاروایانې کوي. د دې لیکنې مهم ټکي له فرخنده وزیر څخه اورو.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې جوشوا پاټلو د حقانی اورپک ډلې په اړه لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې محفوظ ځایونه لري او په اړه داسې هم ویل کېږي د پاکستان لخوا په افغانستان کې میشت په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. ورځپاڼه د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوځ د کماندان کرنل کریستوفر ټونر د خولې لیکي حقانی ډله په دغه سیمه کې تر ټولو لویه مزاحمتي ډله ده. د طالبانو نه کم شمیره او د القاعده کمه مشهورتیا لرونکي دا ترهګر ډله د امریکایي پوځ لپاره په سیمه کې یو لوی مشکل لري چې دغه د جنگ مرکز اوس ته پاکستان قبایلي سیمو ته هم بوزي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ملاتړ کوي د ډلې وړاندې د افغانستان په دریو شرقي ولایتونو کې مضبوط ځایونه لرل، خو اوس امریکایي پوځونو د هغه ځایونو نه وستل دي. د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوست کماندان کرنل کریستوفر ټونر د حقانی شبکې په اړه زیاتوي. د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوست کماندان کرنل کریستوفر د حقانی ډلې په اړه زیاتوي. دوی طاقت او دولت غواړي او له دغه وروستو څوکۍ هم د دوی یو غوښتنه ده. واشنگټن پوسټ لیکي د حقانی ډلې جګړه مار افغانستان ته د سوداګرۍ په تاریخي لارو راغلي او ډېر ناقانونه طریقې هم استعمال کړې دي. دغه جګړه مار په افغانستان کې تر ډېرو اونو د جنگیدو وروسته پاکستان ته د دمې لپاره راځي. دوی په افغانستان کې کلی په کلی ګرځي او په یو کور کې د یوې شپې سیوا وخت نه تېروي. لیکوال جوشوا پاټلو وایي د حقانی ډلې سره تړاو لرونکي اورپکي موبایل ټلیفونونه او ریډیو استعمالوي، ځکه چې د دوی په فکر د دې سره امریکایي استخباراتي ادارو ته د دوی په اړه معلومات ترلاسه کېدای شي. د حقانی تنظیم مشر جلال الدین حقانی چې په افغانستان کې د روس خلاف جنگیدلی وو، اوس د ناروغۍ له امله د دې ډلې یو علامتي مشر دی او د هغه زامن سراج الدین او بدر الدین د خپل پلار په ځای د مشرۍ کار کوي. په خوست ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو بټالین کمانډر لیفټنن کرنل یس پیرسن وایي دا ترهګر ډله هڅه کوي په خوست کې د خپل مخ حکومت جوړ کړي او زیاتوي دوی نظریاتي بنیاد یاد نه لري. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي د حقانی ډلې جګړه مار په پاکستان کې روزنه ترلاسه کوي او له هغې خوا پر دوی بریدونه کوي. تیره میاشت امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن اډمیرل مایک مولن په ډاګه د پاکستان په استخباراتي اداره ISI دا تور لګولی وو چې دوی د حقانی حقانی ترهګر ډلې سره ملګرتیا کوي. ورسپانه د خوست ولایت سرحدي پولیسو کمانډان لیفټنن کرنل عتیق الله تورزن لخلی وای حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای یو انصر دی او له دې ټوله نړۍ خبر ده. پاکستان دا ټول تورونه ردوي او چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د اورپکو پر ضد عملیات کړی دي چې لامینځه یوسي. امریکا په شمالي وزیرستان زیات ډرون بریدونه هم د دې ترهګر ډلې خلاف کړی دي او کمانډر لیفټنن کرنل یس پیرسن وای داسې معلومیږي د حقانی جګړه مار پوره مزاحمت کوي چې کله پټ او کله ښکاره کیږي او د ځوابي بریدونو نه هم ژوندي اوزي.
او وسم راګرزو د ډاکټرانو ستونزې ته په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیې اعلان کړی چې سر لرن څخه یې د هړتال ختمولو پر سر باندې سلا شوې ده. دوی له تیرو اتو ورځو د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره پر هړتال وو. دوی ولې هړتال ختم کړ؟ غلام غوثی په اړه نور حال راکوي.
د تیرو اتو ورځو نه د پروینشل ډاکټر اسوسیشن د سوري لاندې دغه ډاکټران چې کوم د پېښور غټ غټ لغري هسپتالونه دي په هغې کې د پروینشل ډاکټر اسوسیشن د سوري لاندې ډاکټرانو هړتال پیل کړی و. اته ورځې شوې وې او په دې کې سر فشار چې کوم دی نو په دې ډاکټرانو باندې پرون د مریضانو د حل اړخه هم راغلی و. مریضانو ته په دې کې دغه ستونزې وې په هسپتالونو کې به دغه د و پیړۍ کار به نه ترسره کېدو نو مریضانو هم پرون دغه کړی و. د چې کوم دغه دی لیډین روغتون دی د هغې مخې ته احتجاج کړی و نو د هغې په نتیجه کې دوی بیا د صوبایي حکومت سره هم دغه اړیکې ټینګې کړی دی. صوبایي حکومت سره د دوی یو جرګه میله شوه او په هغې کې صوبایي حکومت د دې چې کومې غوښتنې وې چې یاره زمونږ تنخواه دي د پنجاب برابر کړی شي نو د هغې صوبایي حکومت دوی له د هغې یقینداني ورکړه چې په دې باندې به مونږ دغه وکړو غور به پرې وکړو. نو د هغې نه پس بیا چې کوم د پروینشل ډاکټر اسوسیشن صدر دی ډاکټر شاه سوار هغه پرون پرسته پېښور ته راغلی و. هلته کې ورسره نور د روغتونو د صحت چې کوم دغه دي چارواکي دي چې په هغې کې سیکرټري صحت ډاکټر نورال ایمان هم و او پروفیسر عظمت طلعت چې کوم دی هغه ورسره هم و او بیا یې هلته کې خبرې
یعنی مطالبې لکه په لنډو کې چې راته وایي د دوی غوښتنې او مطالبې منل شوي دي.
منل شوي دا سیده چې بس صوبایي حکومت د دوی د غوښتنو د منلو چې کوم دی یقین دهاني ورکړي ده چې یاره په دې باندې مونږ کار پیل.
او بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې شپږ پیتر ډاکټران له هغې وروسته له نوکریو ویستل چې حکومت ورته د هړتال ختمولو لپاره وروستۍ نیټه ورکړې وه. ځوان ډاکټرانو د دغه حکومتي ګام غندنه کړې وایي چې د خپلو غوښتنو او د معاشونو د زیاتولو د ترسره کولو لپاره به خپل احتجاجونه جاري ساتي. له کوټې د مشال خبریال نیاز مسخیل په اړه نور حال راکوي.
دا اعلان هغه وخت رامخته شو کله چې نن تر سهاره د بلوچستان میکمیسیت لارخه و ډاکټرانو ته و ډیوټیو ته د حاضرېدو مهلت ختم شو. په دغه حق له د بلوچستان د صحت د میکمی سیکرټر اسمت الله کاکړ و مشال ته وویل
دی پرسال دی چې ارتاج دی هغه غیر اخلاقی غیر قانوني او کم چې سوشل سرویس لازمي سرویس دا ګټه باندې اتان شي نو موږ دې ته ریټن اشورنس ورکړي چې سکي مطالبات موږ حل کوو یو کمیټه هم جوړ کړه چې کړه نور صبح سکي مطالبات حل کړو موږ سکي مطالبات حل کوو. نو دغه باوجود دی چې پر ارتاج دی نو بیا پرم د موږ وختار کې اشتیا ورکړي د کمپټیشن ته تاسو چې کوم مجاز ذات دی د سی اس او سی ام چې بای پی چې به ګرځي کی اندر اندر راځي اذروایز سکي خلاف موږ سخت تبدیل کاروایکو دوچ کوم کسان نه دی راغلی هغه خلاف موږ شو کاز مستانه شو او کدی شو کاز مستانه غواړی چې هغه سټریکټ نو یا دی جواب نه کیرا نو په تاسو کې موږ دی ترمنه کو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یو صوبایي مشر ډاکټر کمال خان مندوخیل بیا وایي چې دوی به تر هغه پورې وډیټیو ته نسی حاضر تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه ومني.
نن وشپېته شوکاز نوټس جاري کړی ول ډاکټران پارتال د خپل وجوهات بیان کړي چې له پارتال شوکاز نوټس دی او بعد نن د ینګ ډاکټر اسوسیشن له طرفه ځخص موږ پریس کانفرنس وسوي پاکې موږ حکومت ته دا وضاحت وکولی شي موږ ته غوپر پارتال یو پر کچیر زموږ مطالبات نه منل کړي او موږ تنخواه به قاعده نه اضافه کړي موږ ورغه چې پارتال یو خالص ساعت مو موږ ټیټ کوو نو بیا موږ پارتال یو کړه دا خبره کوي چې په دغه تنخواه باندې کار کوي او موږ پارتال هیڅ فرق نه راغلی بلکې هړتال به دستور دغه جاری دی لکه څنګه چې مخکې
یاد دیوی چې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه لتیر یو نیمه میاشتې څخه په تنخواه کې د زیاتو او د ځان د ساتنې لپاره د ګام اخیستلو په لړ کې پر هړتال ده او لا تر اوسه د ستونزې د نه هوارېدو له کبله ګڼ شمېر مریضان وایي دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
حضور دن کو لحمدی سره په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې سوې له پامیر ساحل څخه به د دا ګړی خبري سټه کې واورو.
د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د لیبیا معمر قذافي چمتو دی چې اوربند وکړي، خو یاغیانو ویلي تر هغې اوربند نه کوي چې قذافي واک نوي پریښی. استرالیا وایي دوه سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. په ترکیه کې یو لوړ پوړی پوځي جنرال د وزیر اعظم رجب طیب اردوان د حکومت نسکورولو په تور زندانی کړل شوی دی، او د یمن په پلازمینه صنعا کې د چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل شوي.
په پنډی کې د ترګری ضد عدالت د پاکستان په خوانی ولس مشر پرویز مشرف ته ورستۍ خبرداري ورکړی چې هغه دی عدالت ته حاضر سي، او په دې لړ کې به د برتانیا په دریو ورسپانو کې اشتهارم ورکول کیږي. دا هغه پاړه ول کیږي چې فراری اشتهار سوی دی. عدالت دا حکم د وژل سوی په خوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د کیس د اوردنې په وخت ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخیل په رپورت کې.
د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې کیس کې نن اف ای ای د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو ورنټونه عدالت ته وړاندې کړ، او دریز یې درلود چې برتانیې کې هغوی نه خو پرویز مشرف سره ولیدل او نه یې د بل چا په لاس دا ورنټونه هغه ته ورسول، نو ځکه د دې تعمیل اونه شو. د دې په ځواب کې عدالت حکم ورکو چې د نوموړي عدالت ته وړاندې کېدو دپاره دی د برتانیې په درې ورځپاڼو کې اشتهار ورکړی شي چې دا شان په قانوني توګه د څه قسمه یو طرفه کاروای نه وړاندې ټولې تقاضې پوره کړی شي، او د کیس اوریدنه یې د راتلونکي میاشتې تر یولسمې نیټې وځنډوله. د عدالت نننې کاروای پاړه یو وکیل وحید انجم چې هم د مقدمه کې د یو بل ملزم پولیس افسر سعود عزیز وکیل دی، مشال ریډیو ته صدا سی وی.
نن جج صاحب دهغه د گرفتاری د وارنټ پرانا کې د اشتهار حکم ورکړی دی، چونکی دهغه وارنټونه نه تعمیلیږي، نو ځکه عدالت وایي چې د مطبوعاتو د لارې هغه ته اطلاع ورکړی شي. اوس هم که دی عدالت ته حاضر نشو، نو د ده په ضد به حکم جاری شي، دی به اشتهاري وغورځولی شي، جایداد به ضبط شي، او عدالت به حکم ورکړي چې که پرویز مشرف چا هر ځای ولیدو نو هغه دې ونیسي.
آیا که پرویز مشرف د دې اشتهار وروسته هم عدالت ته حاضر نشو، نو بیا د ده خلاف څه قسمه قانوني کاروایی کیدی شي؟ یا بیا حکومت نوموړی د برتانیې د حکومت یا نړیوالو پولیسو په زور هم پاکستان ته راوستي شي کنه؟ کله چې مو دا پوښتنه د قانوني چارو د کارپوه او سپریم کورټ د وکیل بیرستر باچانو پوښتله، نو هغه وویل چې هر څوک د پاکستان او برتانیې داسې څه قسمه لوزنامه نشته، خو بیا هم که پاکستان برتانیې ته خواست وکړو نو کیدی شي چې هغوی د لړکې د پاکستان مرسته وکړي، ولې پاکستان تر اوسه داسې هیڅ قسمه ګام نه دی پورته کړی. بیرستر باچا زیاتوي،
اختیاري مجرم مطلب دا دی چې د څه څومره دلته جایداد دی په پاکستان کې، یو خو به هغه ضبط شي. دویمه خبره دا ده چې هغه کچرته هم ولیدلې شو په پاکستان کې، نو هر یو تن ته یوازې د پولیس نه، ما او تا بل ټولو ته دا بالکل اختیار ورکوي قانون چې هغه دې راونیشي او نږدې تانې ته دا سړی راوړ، او د ده به پاکستان ته راتلل چې کوم دانو دروازې بند شي، ځکه چې د پاکستان ته رالو نو دا به گرفتاري.
بلخوا مشال ریډیو سره خبرو کې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند یو غړي او د پرویز مشرف ملګری رائے عابد وې چې دا ټولې ډرامې د پرویز مشرف وطن ته د راتلو نامنې کولو د پاره کولی شي، خو هغه به هر حال کې بیرته واپس راځي. نو موړی زیاته کړه،
جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 23 مارچ 2012 کو وہ بالکل اٹل فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ وہ اس ڈیٹ کو پاکستان میں ہوں گے.
حکومت چی هغه د راتلو فیصله کړی دا په 23 مارچ 2012 دا حتمی فیصله ده، او هغه به انشاءالله په دغه تاریخ دلته وي. بعضی خلک زموږ د ګوند او پرویز مشرف نه یریږي، نو ځکه د هغه د راتلو په لار کې خنډانه چوي. داسې هیڅ خبره نشته، نه پرویز مشرف څه جرم کړی دی نه د چا نه یریږي. که ضرورت پیښ شو نو کېدای شي د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې وطن ته راشي.
یاد دی وی چې د بین بېنظیر بوټو د وژنې کیس کې دوه پولیس افسران خورم شهزاد او سعود عزیز هم تورن دي او دا وخت هغوی په ضمانت خوشې کړې شوې دي. ولی پرویز مشرف لا تر دې دمه دغه کیس کې مقرور دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
او پاکستانی رسنیو داسې رپورټونه خبر کړي چې کېدای شي د پاکستان حکومت په نږدې راتلونکي کې په شمالي وزیرستان کې د اورپکو ترهګرو ډلو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال د همکار عالم زیب خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستانی ورسپانو او ټی وی چینلونو وینا تر مخه پاکستان راتلونکي نږدې موده کې شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن کولو فیصله کړې ده. مطبوعات زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې به جنگي جازونه د ترهګرو په ټیکانو بمباري کوي او بیا به ځمکني کاروایی کولی شي. او حکومت دا فیصله د امریکي خارجه سیکرټر هیلری کلینټن له طرفه د اسامه بن لادن د پیښې په حق له د پاکستان په حق کې د بیان ورکولو وروسته کړې ده. د شمالي وزیرستان په دغه ممکنه اپریشن مونږ یو شمېر ځله د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوانه پوښتنه وکړه، ولی هغې جواب ورنکړو. ولی هم په دې اړه د دفاعي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای چې اوس ضرورت د دې خبره ده چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې زر تر زره اپریشن شروع کړي.
پاکستان موجوده استراتیژیک صورتحال داسې ده چې په هغه کې کډری کورونه وکړي شي، نو د دنیا او د پاکستان ترمنځ چې کوم توپیر ده دغه توپیر به تر څه حد پورې حل کړي شي. یو خدای چې د افغانستان کې چې کوم جنگ کوونکي خلک دي هغه حقانی نتورک او ملا عمر نتورک شامل دي، کوټه شورا شامل ده. او دویمه دا چې هغه خلک چې کم د کشمیر په حواله د هند کې سرگرم دي یا په نور سیمو کې سرگرم دي، لکه لشکری طیب او جماعت الدعوه او لشکری جنگ وی وغیرہ، د دې په ضد به داسې فیصله کن عملیات کول غواړي. نو زما خیال دا دی چې که پاکستان عملیات کول غواړي نو یو ډېر مجموعي تګلاره ټاکل غواړي، او دا چې څومره زور وکړي شي نو هغومره به ښایي. ما په خیال کې د کلینټن د دورې نه پس دا خبره ډېره واضح شوې ده چې د پاکستان عسکري قیادت او د پاکستان سیاسي قیادت په داسې صورتحال کې دی چې مزید وخت د دنیا د نړیوالې قانون نه نشته.
هم د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په اړه چې کله مونږ د سینیئر خبریال او د پیښور یونیورسيټي جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
یقینا پاکستان سره د عملی کاروایی نه کوونې ته جواز هم اوس نشته. دا ولې چې پاکستان ډېر په سخت او کړکېچن وخت کې ګیر ده چې ډو اینډ ډای ولې کړه. که پاکستان د اپریشن نه کوي، پاکستان په خپل علاقو کې او کامیابۍ سره د امریکې هغه مقاصدونه نه پوره کوي چې کم وجه نه امریکا اوس پورې په افغانستان کې موجود ده، نو دې مطلب خدا دا چې امریکا په خپل راضي او لکه څنګه د اسامه بن لادن په هغه باندې اپریشن وکړو، که نور داسې اپریشن کیږي نو هغه دې وجه نه خو د پاکستان آرمی خپل ساک څه کم ده هغه ورځ په ورځ لاندې غورځېږي. نو دا به غوره وي پاکستان دپاره چې هغه داسې اپریشن یې وکړي او هغه خلک چې کوم ترخګر دي امریکا مطلوب دي او پاکستان کې هم کاروایانه کوي، زر دې زره دې هغه بېخکنی وشي، چاهے هغه په قبایلي سیمه کې نارت وزیرستان کې اپریشن وي یا پنجاب کې یا نورو ځایونو کې، نو هغه ډېر ضروري ده په دغه وخت باندې.
یاد لري چې دا وخت په شمالي وزیرستان کې تر دېرش زره پورې فوجیان موجود دي او ټول قبایلي سیمه کې یو لاک او څلوېښت زره فوجیان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د تیر څو کالو راسې خپلو کاروایانو ته دوام ورکوي. بلخوا څو ورځې وړاندې امریکا پاکستان ته د پنځه مهم سخت دریځو نامې هم ورکړي دي چې پاکستان په دې اړه زر تر زره امریکې ته معلومات ورکړي. دې کسانو کې د القاعده ایمن الزواروی، د افغانستان طالبانو مشر ملا عمر، سراج الدین حقانی، الیاس کشمیری او اتیا عبدالرحمن شامل دي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او په فورن پالیسی مجله کې په یو لیکنه کې راغلی دی پاکستانی چارواکو ویلي چین د گوادر بندر په خپل لاس کې اخیستل غواړي، خو چین دا خبرې رد کړې دي. دا کومه فیصله یې نه ده کړې. لیکوال په دې لړ کې د سیمې د امن او د استحکام خبره څېړلې ده چې دا وخت څه اهمیت لري. بلخوا په وال سټریټ ژورنال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په اړه لیکل شوي چې پاکستان ته یې د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د خپل ګامونو اخستلو هغه ویل دي. د دې مقالو غټ ټکی مليها امیرزاده وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال رابرټ ډی کیپلن لیکي، پاکستانی چارواکو دا څرګندونه کړې چې چین په بحیره عرب باندې د گوادر بندرګا چارې په لاس کې اخیستل غواړي او کېدای شي د پاکستان د سمندري ځواکونو مرکز هم دغلته جوړ کړل شي. دغه بندرګا د هرمز د ناوې د خولې سره نږدې ده، خو چین دغه دعوه رد کړې ده او وایي چې په دې اړه یې کومه فیصله نه ده کړې. د لیکوال په خبره د امنیت حالت له خطر سره مخامخ دی او چین پر دې پوه دی. چین ته دا معلومه ده چې د گوادر له لارې په منځنی اسیا او چین کې د پایپ لاینونو جاله غځولو نه اول مهمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د سیاسي ثبات وي. د لیکوال په خبره تر څو په سیمه کې استحکام نه وي تر هغه پورې دا یوه داسې لاره ښکاري چې سر نه لري، که څه هم د چین د بحري پوځ لپاره یو ګټور مرکز جوړېدلی شي. لیکوال زیاتوي د امریکا په شان چین هم کېدای شي د پاکستان د ریاست په پاتې راتلو باندې امیدوي. د لیکوال په خبره دوی دا بندرګا په دې هیله جوړ کړي چې یوه ورځ پترې کار واخلي، خو د دوی د تازه بیانونو نه داسې ښکاري چې دا وخت څه تحفظات لري. که څه هم چین د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ د کشالونو فایده اوچتول غواړي او د پاکستان سره یې ځان نږدې کړی دی، خو بیا هم له احتیاطه کار اخلي. د لیکوال په فکر دا احتیاط د گوادر په اړه د جغرافیایي او سیاسي لیوالتیا د کمی له وجې نه اخیستل کېږي، بلکې د پاکستان د امنیت تازه صورتحال په پام کې ساتل دي چې دا وخت یې حکومت د خپلې سیمې په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. لیکوال زیاتوي پاکستان چین د هند پر ضد د دفاعي واسطې په توګه استعمالول غواړي، خو په کار د چین محتاط اوسي او د هند دښمني په سر وانخلي. بلخوا په وال سټریټ جرنال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو یو لیکنه کې راغلی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د خپلې ناسا په دورې پر مهال ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه وروسته دی د اسلامي سخت دریځ ډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي، چې د هغې په خبره دا وخت د ائتلاف د هغه هڅو لپاره یو مهم پړاو دی چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو او د ترهګرۍ د مخنیوي سره تعلق لري. خو د ورځپاڼې په خبره په دغه هیواد کې چې د اسامه بن لادن د وژنې لپاره په چاپي سخت غبرګون ښودل شوی دی، د پیغام ته پام ور نه کړل شو. د هیلری کلینټن او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن دا دوره د دې خبرې اهمیت ته اشاره ورکوي چې واشنگتن غواړي د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته د پاکستان سره ښه تعلقات برقرار وساتي. دواړو چارواکو د ترهګرۍ د جګړې په لړ کې د پاکستان د هڅو او د قربانیو ستاینه وکړه چې په لړ کې یې په زرګونو عام وګړي وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي په اړه وویل چې خبره بالکل د نه کولو نه ښه ده چې خبرې وشي. لیکوال لیکي هیلری کلینټن په پاکستان کې د ننه سازشي نظریې خورېدلو په اړه خبرې وکړې چې داسې فکر کېږي امریکا د هند او د اسرائیل ملګری دی او پاکستان د خپلو اټومي اساسو نه محرومول غواړي او چین او سعودي عربستان یې ښه ملګري ګڼل کېږي. نوموړي وویل چې دا حقیقت پر سیره کولو کې ورته کار پاتې دی چې دا اوخایي امریکا د سعودي عربستان او د چین نه زیات د پاکستان سره ملاتړ کوي. د نوموړي په خبره د امریکا په اړه نفرت او یا هم سازشي نظریه مسلې نشي ختمولی.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښت لېژنه کیږي
جام سوسو میرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
او تر مرو مثلونو لمخ به یو رپورت خپور کو، بیا به مرو مثلونو ورسته در تخپور کو. د لیکوال خبریال او شاعر اسرار اتل د شاعری د کتاب مخکتن سوی چې په پېښور کې د مشال خبریال باز محمد عابد دغه دستوري ته ورغلی. نور حال بل د څه واخلو چې د رپورت په سر کې د سندرغاړي کرن خان سندره ده.
مینه دشتراته خای په خوله د غلی زړه کی وای کز خبر و چې تا بیاي ما په تصویر درل د شپې وستلې
په خوفه ثوابي زلي زیاده کی د هواد ادبي تړون له اړه د اسراراتل د کتاب زیړ مازیګره په پیښور کې د مختتنی دستور 13 شپه تر سره شو. د دې دستوري صدارت نامتو شاعر اکرام الله ګران کولو، خصوصي میلمه د خیبر پختونخوا د لوب وزیر سید عاقل شاو او قربه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سکندر عرفان. د مخکتنی په دستور کې ګڼ شمېر لیکوالو خپلې مقالې واورول. ویل چې یو هم پکې روخان ایسوب ځای وو. د مشال ریډیو ته وویل
زه په دې باندې ډېر زیات ویاړم چې د کتاب مکتنه زمونږ په خپل خاوره زمونږ په خپل کور کې ثوابۍ کې کیږي او ثوابۍ یو چې څنګه دا تاریخ ته چې دا یو ډېره زرخیزه او مردمخیزه خاوره ده نو دا هم ثابته ده چې دا یو ادب نوازه ادب خوښي خاوره هم ده. ښاغلي سراتل شاعري چې کومه ده نو یقینا چې زمونږ د نوي زلمی شاعر دی او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم ده نو ډېر مزل وکړو هغه ثابته کړې ده په دې شاعرۍ کې چې هغه یو ښه مترکی یو یو ډېر کوم پرست شاعر دی.
د اقبال شاکر د مقالې په یوه برخه کې راغلی وو چې اصرار تل د خپل ذهني کیفیتو په تناظر کې قومي ستونزې په ګوته کړې دي.
د نن دور د پښتنو د ژوند مطابق چې کوم ژوندۍ شاعري دي هغه ټول په دې کې شامل دي. په دې کې د اصرار تل د خپل ذهني کیفیت او نفسیاتو نه خبره روانه شوې ده او قومي ستونزو ته بلکې بین المللي ستونزو ته او په ټول سماج کې د بدلون لپاره یوې خبرې ته رسیدلې.
اصرار اتل د خپلو خیالاتو څرګندولو په ترڅ کې وویل چې دغه شان دستوري د روایتو د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ زموږ راتلونکي نسل ته زیری دی.
زه فکر کوم دا یو خامل دی زموږ هغه روایت ژوندۍ ساتل کیږي او باید چې د دې لپاره نه چې موږ د سکو نه ازو د دې لپاره نه چې موږ د چا په تاریخ کې څه ویل د دې لپاره نه چې موږ صرف تنقید وکړو بلکې دا یو شعوري کوشش دی چې موږ خپل زلمي کول ته ورکو چې موږ د خپل ناستي دغه چې د آئین حیثیت لري دغه ناستو کې چې کومې خبرې کیږي زه فکر کوم دا هغه ژوندۍ ساتل دي او دا یو شعوري هڅه ده زموږ په کلو کې ژوندۍ ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عقیل شاه هم د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه.
دومره ګران تهران صاحبان عزیزان صاحبان د پښتو د ادب سره رول کې مشران ناست دي نو په دې نسل کې به څه وویل نو زه تاسو ته تر دې د پاره راغلم چې تاسو ته مبارکي ورکوم.
اکرام الله ګران په خپل صدارتي خطبه کې وویل چې اصرار تل خپل هم د یو ژوندۍ کتاب حیثیت لري.
زه پوهم چې دا اصل مختصنه شروع ځکه چې دوی په خپل یو ځان له یو کتاب دی قلم دا جب دغه وینا پکې راځي دا سلسله دې پکې اعتقاد پکې نظر دې پکې جدل دې پکې پایست دې پکې او دا عوام او خواص ټول زیر راځي چې حالات دې پکې
د یادولو د چدي د ستوري ته د ثوابین علاوه د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو ضلعو نه لیکوال شاعران او مینوال راغلي وو چې شمیر یې تر 2500 تنو پورې رسېده. په آخر کې نوموړي سندرغاړي کیرن خان د اصرار اتل غزلې د موسیقۍ په سرو تال کې زمزمه کړې.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړی خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
او اوس موږ او مثالونه پروګرام چې په کوټه کې د مشال همکار خدای نور ناصر جوړوي.
موږ او مثالونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یوه مهمه برخه ده او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره لدی چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري خو ډیرای نور یې بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره ناسته کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د نننۍ خبرونې لپاره می دا متل خوښ کړ. تشه لاسه دشمن می ته، د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی کیا، آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کیږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم و تش لاس تم دشمن دا موږ ډېره وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال له ځایونه شته، لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او لاغه څخه ګټه نه شي اخیستلی، یو وخت د ده لاس ډکي بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي، نو په هغه وخت د لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن چې زما د لاس یو څه کېدو ستاسو سره به خامخا کړي فلحال اوس زما لاس تش دی، نو په دې لحاظ وایي تاسو لاس ته مې دښمن او نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي، تر حده زیات استعمالېږي، په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي، د مجبوري حالات په وخت کې دا ډېر کار ترې نه اخیستل کېږي مایوسي په حالات کې.
معلوم چې دی حاجي محمد، یعنی ستا په لاس کې شی نه یي، وایي چې چاړه د زر وي په لاس کې نه ول کېږي چې لاس خالي خبره دا شی ده چې کوم وخت یې پیسې یي مثال دی چا سره شی یي نو تش لاس باران بیا دښمن نه جوړېږي، هغه یو دوست درته جوړ شي، نو که ستا په لاس کې شی نه یي د شاده خوا غریبي نو ستا باره ته ګر سره دښمن سپدي د خپلې دښمنۍ د مجبورۍ په خاطر چې هر ولیم دي وچلوي هغه دي وچلوي، دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي، دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی وار کے مجھے توپا میں کہ دے گٹ ٹھہرا کے ان مش پہ گٹ والا اکثر خلاصی
زمانہ ماجی شاولی دے تے چلا سو تم دشمنی دا خزمور سی پسیم او پشتو کی نو تے چلا سو نو نہ دیشا اغاز مور سی پشتو کی متل دی وڈا کا کاسا شد شرتیج سر بخلاصو تے چلا سو نو تے چوی کی د خپل ځان سره به څه وکړې، د یو بل مسلمان سره به څه وکړې، نو تش لاس دی وای چا د خدای نور کې ډک لاس ډکه کاسه ښه ده، هغه شرطیج بیا مې څو ګټه جناکې د خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکې، تش لاس خدای نه راکې، دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ صدای متل دی تش لاس.
زمانه ما عجیب آوازین دی تش لاس دی تش لاس، خو د دغه پر شم باندې یو داسې شی دی چې د هغه څه هېڅ فایده هم نه اخیستل کېږي، په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي، په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی، په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار نه شي کولی، که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې، نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا تور نصیب کې ډک لاس، په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي، نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی، مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپله سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هېڅ نه شي کولی، نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوس شي نو دغه متل تیر کې وایي تش لاسه ته مې دښمن یې، بالکل بالکل استعمالېږي، ګرد پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل دا خو د پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي، په مختلف په خاص موقعو باندې کېږي، او موږ چې ماشومان دا متل موږ د مشرانو اورېدلی او اوس څنګه دا په دې پنځوس کاله کې شو نو بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر اورو، او دا د دې مطلب دا ما چې دا هغه وخت کې کولی شي چې کله یو سړی د خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې که داسې غره شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه د ورور سره مدد کول غواړي، هغه د خپل رشتهدار سره مدد کول غواړي، یا هغه ته خپله شو داسې مشکلات چې کومونه تېر شي چې د هغه نه خوش وي، هغه په دې خبر لکه د افسوس اظهار وکړي چې که زما لاس تش نه وي زما سره دغه وسایل وي ما په اسانه کړي لاس مې تش دی سره سره شته دی نو
ها خواته می ده غزنی ولایت ل شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپشتل دا متل چې تشه لاس دشمن میته هلته کارول کیږي کیا غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ. په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسېدونکو لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل. یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې؟ لال وزیر راته وویل:
نن سبا هر چېرته په بندارونو کې دغه متل ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه. هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګري ورته وویل چې ټوپک در سره واخله. نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ شی نشته. د تقاضو نه وپس را روان وو. په لاره کې دښمن تقریبا د ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دوی د خولې نه وکارېدل چې تشه لاسه دښمن مته یې. لکه یو شاعر وایي چې نشتي بدي به مې برباد کړو، ګني په وسره دې جمع نه پرېږدم.
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی: چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره، چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمن می ته تشه لاسه، ما به څه کاوه دربار د ناکسانو. او بیا می هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه تمې دښمنې، مطلب دا چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی نه حایل وي، مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشي کولی. مخکې څوک وي مونږ په پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار ملا په بانک څوک کلمه نه وایي، که نه دا هم یو متل دی. نو کوم سړی چې په جیب باندې خوار وي، په دولت باندې خوار وي، پیسې ورسره نه وي، نو که هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو دغه څوک تپوس پوښتنه نه کوي. نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمنې، یعنې زه د هر څه قابل یم، خو دغه ما غریبي چې کوم زما په لار کې خنډ.
نننی متل چې تشه لاسه دښمن مې ته د اوسېدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر و بر پښتني وطن کې کارول کېږي، او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډېر کېږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.